وسواتیا او زیات کسان مرشیو او حکومت په خار کې رخصتی اعلان کړي تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
لازادی را روز خمو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وای د ورېښمو لار پر عمومي د هلیزون عملاً کار پیل سوی او بودجه ځنګړې سوی ده. د دې خونی مرستال خانجان الکوزی وای د ورېښمو لار د لومړي د هلیز کار چې جنوبی آسیا د هند له لارې له افریقا سره وصلوي او همداراز بل عمومي د هلیز چې چین له روسیې سره نښلوي عملاً پیل سوی دی. خو ښاغلی الکوزی وای دغه لارې د مرستال د هلیزونو د جوړولو په اړه چې د افغانستان له شمال څخه تیریږي د نامنوی په اړه اندېښنې موجود دي. نوموړي زیاته کړې په هغه کانفرانس کې چې په روانه میاشت کې په چین کې د ورېښمو د لار د بیا جوړول په هدف جوړ سوی و. د افغانستان په شمال کې د نامنوی له کبله د کانفرانس ګډونوالو زړه نازړه د ورېښمو د لارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیزو مزیرو او ګټورو حشراتو د پیژنګلوي او کنټرول لپاره یو مجهز لابراتوار جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار کولای سي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره درې ګټورې حشرې تولید او یو سلو شل مضرې حشرې له منځه یوسي. دا لابراتوار د کعبې د حیاتي علومو د نړیوال مرکز د $150,000 په مالي او تخنیکي مرسته چمتو سوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار به په لومړي سر کې د هیواد په مرکزي او ختی زون او سمو دورس به په نورو زونونو کې هم فعال کړي. د نورم او سندر ادارې چارواکي وایي دغه ادارې او سوداګرۍ او صنایع خونو ترمنځ نن یو تړون لاسلیک سو. د نورم او سندر ادارې رئیس پوپلزی پوپل وایي د دغه تړون له مخې به د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلان سوداګرو ته د نورم او سندر اړوند مسایل تشریح کوي. ښاغلی پوپل وایي د نورم او سندر د قوانینو په مراتبولو سره به سوداګر هم ګټه وکړي او اموال به ښه مارکیټ پیدا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ، یو یورو اته شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه پوله، د امارات یو درهم شپاړس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اووه اتیا افغانۍ.
په هلمند کې ډېر نجونې تر فراغت مخکې ښوونځي پرېږدي. کتونکي لیتونه، جبري ودونه، د عمر لوړېدل او د کورنیو لخوا په لوړ سن د نجونو د تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډېر ماشومان نجونې او هلکان د نامنوی له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېری هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډېرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوال یې د اوړي د رخصتۍ پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده، د کورنیو فشار او د سن لوړېده بولي.
بیروشدن حتی از خانه نداره، اما بعضی ها برالاوه که زیاد مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب، همه
نتایج سنت داده سن بخاگه سن میگه خانه باید بشینن. پدې شونځي کې جن داسې جنو هم سچې د کورنوي په غلا درس وای، خو اکثره تر و یا دوه ټولګي پورې ورسته اړیږي او شونځي پرېږدي. د هلمند په هنې دراسات د شمیرو لمخ اوس مهال څلور پنځه زر جنو شونځي ته ځي. د هلمند په هنې رئیس عبدالمتین جعفر وای نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي. اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایستی د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح. نو نجونو ته په لارو کې کاتره او کانه ویل کېږي. له دغې ویرې نه والدین نازرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. دریم عمل سنتی مسائل دی چې د پلانینګ په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لیږلې ده دانند. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي بالاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کیږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقرم ده،
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي، چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شریکه کړې هم ده، ولایتي شورا راغله د ګیجریان څخه خبره ده، زموږ د پوهنې محترم ریاست په ګیجریان ده خبره ده. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې ډېرې نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند کوزدې نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د ایالت په نورو سیمو کې د تودې هوا له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه لوړیږي او د چارواکو په وینا چې تر دې دمه پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د برېښنا د پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت نیوکې کړې دي. زبیع الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرسته په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندوی مرکزونو ته مراجعه وکړي. زول ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نونځر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د رواني میاشتې له 26 نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
سپین مړی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایلي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کیدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د رقه ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي که نه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
کورد ځواکونو تېره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي چې لا هم کورد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بېلګه بولي چې کیدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سوچي دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلي کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنګرونه پرېښودل، د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي کمپاین او ځمکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي:
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنست د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځانګړي ډول یې په کورد سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي که نه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د رقی ښار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړی کټینګ کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې مخکخه خزي ځنګړې پروګرام او همدارنګه اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو مخکې له دې چې د دوو ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې وروستی رپورت راخلو. د ایران پخانی ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي امریکا د شیعه مسلمانانو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درکه شوی خو بیرته راځي او پر ټولو مځکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پخانی ولسمشر محمود احمدی نژاد په دې د اثره چې د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته ورړولی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې واوري.
د ایران د پخوانی محافظه‌کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خبره سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځارو پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمېر عالمانو ته د وینا پر مهال دې خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یوه انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوي دي. دا پاڼه د ده د نږدو ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لویدیځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کېږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همداراز راغلي چې لویدیځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمایسته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان او بلله او زیاتوي چې لویدیځ په تیره بیا امریکا د امام زمان بیرته راتک د خپل امپراتوري لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوي احمدی نژاد د خپل ولسمشرۍ په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپلې کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهبو په امام پورې تړلې وې. دی وایي دا پیسې چې موږ ترلاسه کړي دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د ده په خبره امام زمان ته یې درلود.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو می آورد.
دی وایي په ټولو ویناوو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاویز سره د امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړو هلته باید د هغه څیره لیدل سوی وای چې څه ډول یې خبریالان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبرې وکړې. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د ده د دوو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا په رسنیو کې مطرح سوی دی.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زبا پراتون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅ ولې سه حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لسته، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مې درلوده سه هم انجینری انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل لاسه څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره سه افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې، د خیر ستور راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید داره سه ډېره مرسته وکړ سم په څو برخو کې، حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید داسې مرسته وکم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړې او په حقوقي برخه کې کار وکړې؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تانس کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
مسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو افغانه چې ستا په څیر ده، یو انجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نشي، څه فکر کوې که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو انجلو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دی چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کوي تعلیم وکړې، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې، که پاتم سوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی رډو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون دو دیرشم ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونه شي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیرش کاله جنگونه د دیرش کال نه زیات جنگونه سبب شوي دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکه چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره
سره تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپشای وله یا په دالاس وله
او باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اورئ په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي
مننه تاسو د پښتنینه د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید دویم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایل تو چایل ورتوي یا طفل به طفل ورتوي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي نو زموږ پیشنهادونه ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کوي په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي
ډیره مننه د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو ترسره کول جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي
مننه تاسو د پښتنې نه باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د یاد زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر درې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلام ملسه
ازادي رادیو لوونه تر وو